ستړي مشه دا مشال ریډیو د شاهین بنیرې ما او په دغه وساته خبري غړې کې تاسو هرکلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمېونه نه په مهمو موضوعاتو ته راپورونه او تبصرې وړاندې کوو. په اوړمبي د سیمېونه له چارو نه ځان خبرو او د دې وخت خبرونه د تیرا راجګل کمیټې او حکومت ترمنځ له مذاکرات ورستو کمیټې خپل احتجاجي پرلت پای ته رسولې ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیټې باندې نن او سبا په جنیوا کې په پاکستان کې د بشري حقوقو د ریکارډ جایزه اخلي او اسرائیلو نن په شام کې د حزب الله ډلې یو ځای په نخښه کړی دی. د خبرونو تفصیل د تیرا راجګل کمیټې او وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور ترمنځ له مذاکرات ورستو کمیټې خپل احتجاجي پرلت پای ته رسولې ده. د احتجاج د تیرو او یو ورځو راهیسې روانو. په دغه اړه بیګا مشالی ډو سره په خبرو کې د سیمې څخه د قامی سملی غړي اقبال افریدی وویل چې د کمیټې استازو پرون له علي امین ګنڈاپور سره ولیدل چې پکې د کډوالو خپل کورونو ته د ستنولو فیصله وشوه. نوموړي زیاته کړه
اوړمبی فیس کی چې کوم د یو قبیله زید هغه واپسی د سبا نه بشتار شي په هغه کې به رجسټریشن شروع شي او دا نور مزید زینو د پاره د منګل په ورځ به د ټولو کنسرن ادارو او د هیډ آف ډپارټمنټ میټینګ به کیږي چې هغه ورځ باندې به نوټیفیکیشن وشي او د دې چې کوم دی د نورو چې کوم زینو دي د دې په حواله سره به شډول هم پکې جاری شي.
په مذاکراتو کې دا پریکړه مشوه چې په لومړي پړاو کې بعد د راجګل د تور چپري سیمې کډوال ولېږل شي. له مذاکراتو وروسته د راجګل اوسیدونکو پرون خپل اویا ورځنی پرلت ختم کړ او د تورخم لارې د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانسته. د یادونې وړ ده چې له راجګل په کال 2014 کې پوځي عملیاتو سباندې 40,000 کورنۍ بې کوره کړې وې. د پاکستان د بارنی چارو وزیر اسحاق ډار د هند د بارنو چارو وزیر اس جی شنکر سره لیدلی. دا لیدنه پرون د شنګای سازمان د غونډې وروستو په اسلام آباد کې ترسره شوې ده. تر دې وړاندې د کال 2023 د مې په 14 د پاکستان دغه مهال د بارنو چارو وزیر بلاول بټو زرداری هندوستان ته تللی وو او هلته د شنګای همکارۍ سازمان په غونډه کې برخه اخیستې وه. بلخوا اس جی شنکر پرون پر خپل ایکس پاڼه له اسلام آباد د تللو پر وخت لیکلی چې دې د ملمستار لپاره د پاکستان د وزیر اعظم بارنو چارو د وزیر او دغه هیواد مننه کوي. د شنګای همکارۍ سازمان درویشته مغونډه د اکتوبر په 15 او 14 په اسلام آباد کې ترسره شوه. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیټې به نن او سبا په جنیوا کې په پاکستان کې د بشري حقوقو د ریکارډ جایزه اخلي. دغه ادارې پرون پر خپل ویب پاڼه په یو بیان کې ویلي چې دوی دغه کتنه د ولسی او سیاسي حقوقو د نړیوالې معاهدې لاندې کوي چې پاکستان هم یو غړی دی. په بیان کې د امنیسټي انټرنیشنل د سویلي آسیا مرستیال سیمایز مشر بابو رام پنت ویلی چې په پاکستان کې د بشري حقوقو دویم جایزه پر داسې مهال کیږي چې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو سرغړونې دوام لري. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل بیان کې پروان کال کې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور د وجل شو دوه تنانو د مظاهره چانو د نیولو د مخالفو سیاسي ګوندونو د پلویانو د نیولو پر پښتون ژغورني غورځنګ د بندیز او د بشري حقوقو فعال ماهرنګ بلوس د زورولو ذکر هم کړی دی. د خیبر پختونخوا اسمبلی لخوا جوړې شوې ځانګړي کمیټې په اسلام آباد کې پر پختونخوا هاوس د پولیسو او رینجرز واک عملیات یو مجرمانه اقدام بللې دی. د کمیټې مشر منیر احمد لغمانی د اکتوبر په 14 د اسمبلی په غونډه کې خپل راپور وړاندې کړی دی. پر دې موقع د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی حکم ورکړی دی چې د کمیټې د موندنو په رڼا کې دی په پښتونخوا هاوس کې د شویو عملیاتو په اړه مقدمه درج کړل شي. تحریک انصاف د اکتوبر په 14 د اسلام آباد په ډی چوک کې د عمران خان د خوشي کولو لپاره احتجاج کړی وو چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر هم ورغلی وو. د خیبر پښتونخوا حکومت چارواکي وایي چې د احتجاج پر دویم ورځ پولیسو او د رینجرز واک سرتیرو پر پښتونخوا هاوس چاپو وهله او هلته سامانونه مات کړه. د دې پیښې د پلټنې لپاره صوبایي اسمبلی د اکتوبر په 10 نیټه یو ځانګړې کمیټې جوړه کړې وه. پولیسو او رینجرز واک د کمیټې د تازه راپور په اړه لاسنې دی ویلې. او اسرائیل نن په شام کې د حزب الله ډلې یو ځای په نښه کړی دی. د شام د سرکاري رسنیو له مخې په لازقیه ښار د اسرائیلو په حمله کې دوه ولسی تنان جوبل شوي دي. لازقیه د ولسمشر بشر الاسد یو مضبوط ګړ ګڼل کیږي. بلخوا اسرائیلي فوج لا هم د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي. اسرائیل په دې وروستیو کلونو کې په شام کې په سلګونو حملې ترسره کړې دي چې پکې د لبنان پر هغو سرحدي سیمو هم بریدونه شامل دي چې په اړه یې ویل کیږي حزب الله پر دغه لاره له ایران څخه وسله لبنان ته راوړي. حزب الله د ایران ملاتړ لرونکي وسله والې ډله او ګوند دی چې د لبنان د جنوب ډېره برخه کنټرولوي او د هیواد په پارلمان کې هم استازي لري. امریکا هغه یو ترهګره ډله بولي او اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې اچولې ده. دا د دې خبرونه اوردن کو خبرونه باور ده. د خبرونه تر پای را سره پاتې شي نو د نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شي. د خیبر پختونخوا حکومت او تیرا د مظاهره چانو ترمنز له مذاکرات وروسته لارې پرانستل شوې دي.
روټ کولاو شو اعلان وکړه.
افغان شهر بند او مکمل واننه مکمل چې کوم د مذاکرات کامیاب شو روټ چې کوم د کولاو شو.
عوامی نیشنل ګنوایی پارلیمانی کمیټه ورسره په آئینی ترمیم کې د خیبر پختونخوا نوم پختونخوا ته په بدلولو رضا شوې ده.
مونږ په کې دا خپل خبره مخې ته کېښوده نو مونږ په رومی د په دې بنیاد یو چې یو سیاسي پارټي هم د دغه تجویز سره اختلاف ونکړو.
او په کورمه کې د شیا او ستوني ډلو ترمنځ د تاوتریخوالي او لارو تړل کېدو له کبله خلک د جدي ستونزو سره مخ شوي دي.
مروانی پیخور ته پیخور لارې طاقت مساله د امبولانس نشي تلایر ته نو حکومت نه مطالبه کوو نو ته لارې خلاصه کی.
د سیمې اورنې نه هم په یو شمېر موضوعات تر پورنو تبصره لرو تر پای د مشال ریډیو سره. او زموږ ګډونبه موضوع ته د خیبر پختونخوا حکومت او په خیبر کې د تیرا راجګال د مظاهره چانو ترمنز مذاکرات بریالي شوې دي. پرون د صوبې وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور او د راجګل احتجاجي کمیټې مشرانو ترمنز ملاقات کې د راجګل د بې کوروشو خلکو کورونو ته د ستنولو په اړه پریکړه وشوه. د راجګل کډوال له شاوخوا او یا ورځو راهیسې په خیبر کې احتجاجی پر لط وهلې وو چې لامل د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریز لاره تړلې پرته وه. تر پرونی مذاکرات وروسته پر لط ختم شوې دي او لاره پرانستل شوې ده. نور معلومات فرهاد شینواری راکړي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور سره د کامیابو مذاکراتو نه پس د تیرا راجګال کډوالو کمیټای مشرانو په جمرود بګیاړي کې د خواوشا پینځاویا ورځو راهیسې لګولی احتجاجي پرلت ختم کړ او د خیبر درې لارې هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه کړه.
روټ کولاو شو اعلان وکړه.
افغان شهر بند او مکمل واننه مکمل چې کوم د مذاکرات کامیاب شو روټ چې کوم د کولاو شو.
خیبر ضلع نه د کمی اسمبلی غړي اقبال اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې د تیرا راجګال کډوالو د ستنېدو لپاره به د اکتوبر په 18 نیټه په جمرود کې رجستریشن کیمپ جوړ شي او په لومړۍ مرحله کې به د راجګال تور چپرینه بے کوره شوې خواوشا 2200 کورنۍ ولېږل شي.
اوړمبی فیس کی چې کوم د یو قبیلې زید هغه واپسی د سبا نه بشتاړ شي په هغه کې به رجسټریشن شروع شي او دا نورو مزید زینو لپاره د منګل په ورځ به د ټولو کنسرن ادارو او د هیډ آف ډپارټمنټ میټینګ به کیږي چې په هغه کې به وزیر اعلی او د قومي جرګې له بریفینګ ورکوي چې دا به شپږ یا په اووه میاشتې کې به د دې چې کوم د واپسۍ ریهب او هلته چې کوم ضروري انتظامات دي یا د دې په ذمه چې کوم کارونه دي هغه به په کومه طریقه کوي نو هغه ورځ باندې به نوټیفیکیشن وشي او د دې چې کوم دی د نورو چې کومو ځایونو دي د دې په حوالې سره به شډول هم پکې جاری شي.
د تیرا راجګال کډوالو لخوا د خیبر درې لارې بندولو سره په تورخم دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیز تجارت هم معطل شوی وو. په تورخم کې د کسټم کلیرنګ ایجنټ او سوداګر مجیب شینواره وایي چې د خیبر درې لارې تړل کېدو سره نه یوازې دواړو حکومت حکومتونو ته د محصول په مد کې تاوان واوخته، بلکې سوداګر هم سخت تاوان سره مخ کړل او د ورځې په حساب په تورخم دروازه په میلیونونو ډالرو کاروبار ونه شو.
چې کوم د پاک افغان تجارت لیل یا تر سنټری شا پورې دا تجارت خور دی، نو چې کله داسې حادثې راشي نو په دې کې یو میا حساب چې کوم معلوم کړل شوی دی، نو هغه تقریبا څه 2.5 میلیون ډالر اکسپورټ دا یو میا نقصان دی، ورسره 540 میلیونه روپۍ دا د امپورټ په شکل کې نقصان دی. سنټریشیا او د افغانستان تجارت لپاره په دې شاره باندې یو طرف ته سیاسي نظرونه د پاکي ساتل پکار دي او بل طرف نه هر قسم چې دغه مسلې راځي د روډ نه په سایټ پکار دي. که داسې حادثې راځي نو دا یو طرف ته ملکي خزانې نقصان دی، نو ورسره بل طرف ته د عام تجار، عام ترانسپورټر او عام لیبر هم ډېر نقصان سره مخ دی.
تیرا راجګال نه د بدمنې او پوځي عملیاتو له امله په 2013 کې خواوشا 60,000 کورنۍ بې کوره شوي دي او په جمرود کې خپل خپلوانو کره میشته شوي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې 2023 کې د دوی نیمایي کډوال خپلو کلیو ته ستانه شوي، خو بیا نیمایي کډوالو ته یې د ستنېدو اجازه ور نه کړل شوه او هلته میشتو امنیتي ځواکونو د کوکی خیل کام یو شمېر جرګو ته د وینا په وخت ویلي چې په تیرا راجګال کې وس هم د امنیت مسله شته او په ځینې ځایونو کې یې لا هم وسلوال شتون لري او چې دا ټوله سیمه له وسلوالو پاکه کړي نو بیا به د ستنېدو اجازه ورکړي. د تیرا راجګال کډوالو د خیبر پختونخوا یو شمېر سرکاري ادارو ترمنځ په تیرو 2 میاشتو کې په دې مسله باندې خواوشا 4 وارې مذاکرات شوي وو، خو څه نتیجه یې نه وه ورکړې. خو بیا د اکتوبر په 14 نیټه د خیبر پختونخوا په وزیر اعلی هاوس پېښور کې دا مذاکرات کامیاب شول. د تیرا راجګال دره له جمرود بازاره په خواوشا 100 کیلومتره فاصله باندې پرته د ځنګلونو ډکه غریزه سیمه ده چې یوه برخه یې د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګېدلې او نورې برخې یې تیرا میدان، کورمې او اورکزو سره لګېدلې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان. اوریدونکو سرازو، د پاکستان سیاسي چارو ته د پاکستان واکمن اتحاد پایین کې د بدلون په اړه د جمعیت العلماء اسلام د مشر مولانا فضل الرحمان د ملاتړ ترلاسه کولو هڅو ته دوام ورکړی دی. دوه ورځې وړاندې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری او مولانا فضل الرحمان ترمنځ کامیاب مذاکرات شوي وو، خو بیګا دواړو مشرانو د مسلم لیگ مشر نواز شریف سره هم ولیدل او د آئینی اصلاحاتو په اړه نورې خبرې وکړې. وروستو خبری کانفرنس ته مولانا فضل الرحمان وویل چې هغه پایین کې د عدالت په اړه د ترمیم تر حده له حکومت سره متفق دی. تفصیل له لاهور طاهر جمیل خان راکړي.
په دې کتنه کې د سیاسي مشرانو ترمنځ شپږشتم آئینی ترمیم په اړه سلاو خبرې وشوې. د غونډې وروسته د جمعیت علما اسلام مشر د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو او مرستیال وزیر اعظم اسحاق ډار ګډه خبرې غونډه وکړه. مولانا فضل الرحمان وویل نن موږ په آئینی ترمیم بحث وکړ چې پکې د عدالتي اصلاحاتو په معامله درې واړه ګوندونو ترمنځ اتفاق شوی دی. هغه وویل چې پاتې نور معاملاتو اتفاق لا نه دی شوی.
هماره آج کا اجلاس انتهایی حوصله افزا رہا ہے.
نننی غونډه ډیره خوا منغواړو چې په هیواد کې داسې نظام راشي او آئین کې داسې ترامیم راوستل شي چې په هر شعبه کې د اصلاحاتو لامل شي او په ادارو کې مداخلت محدوده وساتل شي. پارلیمان باید پورته وساتل شي او د اساسي قانون حاکمیت دې مضبوط شي. مونږ هغه مسوده رد کړې وه چې مخکې راغلی وه. که دوی زموږ وړاندیزونه او تجاویز ته راځي نو ښه ده، کنا نو نن هم یې ردو او په دې ولاړی مونږ له مشورې وروسته د اجماع په لار هم روان یو.
ہاں مشاورت کے بعد هم اتفاق رائے کی طرف بڑھ رہے ہیں.
مولانا فضل الرحمان زیات کړه چې اسلام آباد کې بعد تحریک انصاف ګوند مشرانو سبا هم په دې اړه اختلاف کوي. په دې موقع د پیپلز ګوند چیئرمین بلاول بټو زرداری ویل چې د مولانا فضل الرحمان مننه کوو زمنګ او د جی یو آئی ترمنځ په ترمیم په اړه اتفاق شوی وو او نن درې واړه ګوندونه په دې متفق دي د آئینی عدالتونو لارې آئین بالادستی او انصاف واړو.
هم ان شاء اللہ تعالیٰ ایسے جوڈیشل ریفارمز لے کر آ رہے ہیں کہ ہمارے
مونگ دا سے آئینی اصلاحات راولو چیز مونگ دا مشران لخوا جوڑشے بھی اساسی قانون ساتن آوشی او لدے تعدل یا ترمیم روز تبا اولس اگوری چی دا آئین تفسیر او دفاع سمانا دا او دا دے ماتول سمانا لری دایو لو یا کامیابی دا چی مونگ پا دے آڑا دیوی اجماع پا لار روان یو او پا مناسب وقت کی بای دا پارلیمان لدوان ایمانون سخا منظور ہم کرو
مناسب وقت پہ ہم آئینی ترمیم کو دونوں پارلیمان کے جو ہاؤسز ہیں ان سے پاس کروا کے.
مرستیال وزیر اعظم اسحاق ڈاروئل سدھرے والا گندنو دا عدالت پر اڑا دا آئینی ترمیم باندھے رضا دی اور راتنون کے اوراج کے بعد نور و تجویزوں ہم اتفاق ہوشی.
بڑی تفصیل کے ساتھ پچھلے چند گھنٹے جناب مولانا فضل الرحمان
تیر سو ساتونو کی درے والا گندنو دا مشرانو ترمیم ترمیم پر اڑا پر تفصیل سرا خبری شوی دی دا عدالتی ترمیم پر اڑا اتفاق شوی او پا پاتی ٹکو باہم پا یوانی مورز کی ہوشی دا شنگائی دا ہمکاری سازمان غنڈوی یا دا اساسی قانون کی ترمیم دا ٹول آغا اصلاحات دی چی پا اولس او دا حیواد لپار دی دا آغا اصلاحات دی چی اتل اسکالا مخ کی پا لندن کی دا نواز شریف او بنظیر لخوا لاسلک شوی اور روس تا ٹول گندنو ہم دا دے تائید کرے ہو
کیے تھے اور بعد میں تقریباً تمام جماعتوں نے اس کی تائید کی تھی.
یادوں نے وڑ دے چی دے اڑان دے اکتوبر پر پندلسما مولانا فضل الرحمان کراچی تہم تلے ہو چرتا چی دے بلاول بٹو سرا لیدنا کی دوان گندن پر آئینی ترمیم مسویدہ اتفاق کرے ہو بلخوانن پنس شمبے پورز دے کامی سمبلی او سینٹ غنڈا ہم را بلل شوے او امکان دے چی پدے کے باش پگشتم آئینی ترمیم دے منظورے لپارا اڑان دی شی یادی وی چی حکومت دا آئینی ترمیم دے حیواد عدالتی نظام او اصلاح لپارا ضروری بولئی او دریز لری چی دا بدلون بد عدالت او حیواد کارون کے آسانے اور سہولت راولی بلخوا اپوزیشن گوند تحریک انصاف طور پر کوی چی وفاقی حکومت پر عدالتوں اثر انداز کے دل غواڑی اور یاد ترمیم دا اسٹیبلشمنٹ پر خواہ کول غواڑی. طاہر جمیل خان مشال ریڈیو لاہور.
دا مشال ریڈیو پر خبری گڑے کے کورنی او بہرنی خبرونا او رپورٹونا اور دلائی سے
د پاکستان ولسمشر آصف علی زرداری نن د قومی اسمبلی او سینټ غونډې وربل دي. داسې فکر کیږي چې ښایي حکومت په غونډو کې پایین کې د بدلونونو مسودې وړاندې کی خو البته دا خبره کره نه ده او نه یې هم حکومت تصدیق کړی دی. حکومت د ترمیم له لارې په عدالت کې اصلاحات او د فوز واک نور پراخوي. حکومت په دې اړه د نورو ګوندونو د ملاتړ په تکل کې دی. هم په دې تناظر کې عوامي نشتلګون هڅه کوي چې په دې کې یو بل ترمیم هم شامل کړي چې تر مخې د صوبې نوم له خیبر پښتونخوا څخه په پښتونخوا بدل شي. په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې ورو.
وفاقی حکومت نن ماخام د قومی اسمبلی او سینټ غونډې رابللی چې پکې به د شپږ ویشتم آئینی ترمیم قانوني مسوده وړاندې کولی شي. په دې قانوني مسوده کې د ججانو د تقرر او آئینی عدالت د قیام په ګډون د خیبر پښتونخوا نوم په پښتونخوا د بدلولو سپارښتنه هم شوې ده. په دغه اړه بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د عوامي نشتلګون ویان احسان الله خان وویل چې صوبې ته خپل تاریخي شناخت ورکول د دوی په لومړیتوبونو کې وو او د پارلماني ګوندونو مشرانو ورسره په دغه تجویز خپل رضامندي ښودلې ده.
بالکل عوامی نیشنل پارٹی د خپل صوبې د شناخت په حواله سره یو حساسیت لري. خیبر پختونخوا مونږ په اتلسم ترمیم کې دا نوم اغسته وو خو هغې نه بعد مونږ یو پریکټس وکتو چې دا نوم به نه ویلې کېدو او هغه وخت کې دغه یو اچیومنټ وو یو ټارګیټ وو. اوس چې موقع راغله چې په آئین کې ترمیم کیږي نو مونږ په کې دا خپله خبره مخې ته کېښوده. نو مونږ پر امیده په دې بنیاد یو چې یو سیاسي پارټي هم د دغه تجویز سره اختلاف ونه کړو کوم چې دې ترمیم په حق کې ووټ ورکولو والا دي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر سېنېټر ایمل ولی خان هم د سپتمبر په شپږ ویشتمه په کراچۍ کې د وکیلانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې په عینی مسوده کې د خیبر پښتونخوا نوم په پښتونخوا د بدلولو وړاندیز کړی دی. د سیاسي چارو ځینې شنونکي وایي چې د نوم بدلون پر خپل ځای خو باید سیاسي مشران د صوبې د اصلي ستونزو د هواري لپاره کار وکړي. په دغه اړه خبریال محمود جان بابر وایي چې عوامي نېشنل ګوند په دې ګام سره ځان په سیاسي بیانیه کې شامل ساتل غواړي.
نو عوامي نېشنل پارټي خو تاسو ته معلومه ده چې هغه د شروع نه یو دوه درې نارې یو ویل کالاباغ ډیم بنه پرېږدم بل ویل چې صوبې له خپل نوم ورکوم. کله چې کالاباغ ډیم جوړېدلو منصوبه ختمه شوه تقریبا او بیا صوبې ته خپل نوم ورکړی شو په پاکستان کې، نو بیا د عوامي نېشنل پارټي په کم نوم باندې دلته سیاست وکړي، ځکه د دې خلک هغه شی نه خوښوي چې کوم د اسټبلیشمنت خلاف خلک خبرې کوي هغه خلک خوښوي. نو دوی کله خلاف شي او کله په حق کې شي، نو د دې خبره داسې ده چې ځوانان چې کوم دي نو نه پوهېږي. نو دوی اوس وایي چې یاره څه حقوق کنه چې خلک پرې ووایو چې مونږ په دې دور کې دا وکړو. نو دوی ویل چې بس راځه مونږ په کې دا وکړو چې مونږ به د حکومت په دې مجبورو چې د ترمیم کې بدله وړ درکو، خو د دې صوبې د دې نوم نه خیبر لري کوي.
خو د سیاسي چارو یو بل شنون کې رفت اورگزی وایي چې عوامي نېشنل ګوند د اوږدې مودې راهیسې د صوبې د نوم بدلولو لپاره مبارزه کړې ده. د نوموړي په وینا په اتلسم آئینی ترمیم کې د صوبې نوم د صوبه سرحد نه په خیبر پښتونخوا بدل شو، او که شپږویشتم آئینی ترمیم منظور شي نو صوبه به خپل تاریخي نوم پښتونخوا ترلاسه کړي. رفت اورگزی زیاتوي چې ترکمه د بجلی د خالص منافع او نورو بقایجاتو خبره ده، نو په دې کې تر اوسه یو سیاسي ګوند هم پورا نه دی بریالي شوی.
وګوره دا اخره چې کوم یو جاینټ حکومت وو هغه د عمران خان صاحب حکومت چې هغه مرکز کې حکومت وو او دلته صوبې کې حکومت وو، خو په هغه وخت کې چې دی مطلب لکه دا پیسې مونږ ته پورا نه دی ملاو لکه لګي لګي به ملوي دی. او اوس خو داسې دی چې اوس خپل د مرکز کې بل حکومت دی صوبې کې بل دی، اوس خو داسې حالاتو کې خو بیا دا یو بل نه چې دی انتقام اخلي کنه. عمران خان خو خپله چې دی لکه دلته دا تورخم ته راغلی و چې وزیر اعظم وو، نو دلته خبریالانو هغو ته سوال وکړو چې دا ولې مطلب خیبر پختونخوا ته پیسې نه ورکې، دا چې کوم زمونږ بجلی په مد کې پیسې بقایا دي. هغه دا و چې زه ولې زه په پنجاب باندې کټو لګوم، یعنی مطلب دی چې هغه غوره دته تیار نه وو چې هغه مطلب دی لکه پنجاب خفکی.
دا په داسې حال کې دا چې صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې وفاقي حکومت دې ورته د بجلی د خالص منافع په مد کې خپل برخه ورکړي. د خیبر پښتونخوا وزیر الله علي امین ګنداپور روان کال د مې په میاشت کې ادعا وکړه چې وفاقي حکومت د بجلی د خالص منافع په مد کې د صوبې 1.5 بلیون روپے قرضدار دی. وفاقي حکومت وایي وخت په وخت خیبر پښتونخوا ته خپل برخه ورکړې ده. د ابي وسایلو وفاقي وزیر مصدق ملک روان کال د سپتمبر په 14مه قامي سملے ته وویل چې د بجلی د خالص منافع په مد کې خیبر پښتونخوا ته 214 ارب روپے ورکړې دي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک.
اوردونکو سورځو کور مې ته چرته چې د شی او سنی ډلو ترمنځ د توتري خوالي او بدمنې د پیخو لقبله لارې ګذرې تړلې پرتې دي چې له وجې د خلکو ژوند اغیزمن شوی دی. خلک وایي چې په بازارونو کې د ضرورت شیان هم کم شوي دي او کم خلک چې لوی خارونو ته د درملنې لپاره ځي هغې د ډیرو ننګونو سره مخ دي. دا خلک غوښتنه کوي چې باید حکومت دا لارې پرانیزي. بلخوا د سیم امنیتی چارواکي وایي چې پر مسافرو له بریدونو وروستو یې مجبور شوي دي چې د امنیت په خاطر باندې ځینې لارې تړلې وساتي. په دغه اړه تفصیل د طارق اورگزی پر راپور کې اورو چې د یو اغیزمن شوي وګړي په اواز پیلېږي.
دا اپیل د سمته امبلانس وی چې متغه شي چې دا مو ورسو پیښه ورته.
دا غږ د پړچنار په هسپتال کې داخل د یو ماشوم مریض پلار آصف علی دی. آصف علی ته د یاد هسپتال ډاکټرانو لخوا ویل شوی چې د ماشوم په علاج کې ضروري سہولت ورسره نشته او هغه د خپل مریض په خبر ته منتقل کړي. هوټل په چنار مرکزی لار د بندیدلو له کبله نو موړی داسې نشي کولای. په هسپتال کې دا وخت نه یوازې د آصف علی زوی د مزید علاج لپاره په خبر ته د منتقلولو ضرورت لري، بلکې د دریو نورو ماشومانو بیماری هم هغلته د پریشانی سبب ګرځیدلې. په یاد هسپتال کې موجود د پیوړ عرفان حیدر په 14 اکتوبر د خپل مریض نه منتقلېدل پر دې عمل کې وای پر مسافرو برید یو کړي او سزای ټول کام ته ملاويږي.
موږ سره وړ بچی دي پټول کې دي دوی ته علاج ملاج بندوبست نه کیږي. موږ روانې پېښور ته پېښور لارې تاغت ته مسالا د ایمبولینس نشي تلای ته حکومت دوی څه هغه نه کوي. موږ حکومت دا مطالبه کوو چې موږ ته لار خلاصه کړي یو څه طریقه موږ ته وایي چې موږ پېښور ته لوړ شو او دا کومه ډلوار دود کیږي یا کومه دهشتګردي کیږي. پکار دی حکومت
د اکتوبر پر دولسمه په برکورما کې د کونج الیزو پل سره نږدې له غوزګړی د سدې په لور روان د مسافرو پر قافلې برید شوی چې پکې د ضلع انتظامی او مقامی مشرانو تر مخه ولس تنان مړه او تر لسو زیات زخمیان شوي. دا برید تر هغې وشولو چې د خالی په سهار د کونج الیزو غره ته ورغلي د شینګک درې تنان د مقبل لخوا تر برید لاندې د راتلو اوازه ګډه شوله. تر هغه پیښې پس نه یوازې ټولې د تګ راتګ لارې بندې شوې بلکې حکومت د موبایل انټرنیټ بندولو موده غځولې او د کونج الیزو شینګک نستیکوټ او مالیخېلو پر ضد په عمومي کچه کاروایانې هم پیل کړي. په سیمه کې په ننوتونکو لارو د ملشي ځواک پوځ او پولیسو نفري تر تعینت کېدلو پس د یاد علاقې خلک په خپلو کورونو کې د میسوره کېدلو راپورونه ترلاسه شوي. په پړاچنار کې د ضلع د ځوانانو اتحادیې مشر وسیم عباس د چهارشنبه پر ورځ مطبوعاتي کانفرنس پر وخت ویلي که څه هم پر مسافرو د برید په لړ کې شروع شوي د یاد علاقې خلکو د گرفتاری هلو ځلو له کبله د ماشومانو پر سبقونو اغیز غورځېدلی خو د ضلع انتظامي چارواکو لخوا پر 14 اکتوبر یو حکم تر جاري کېدلو پس د سیمې زده کوونکو ته اوس آزاد تګ راتګ اجازه ملو شوی.
څنګه کوم بچی سدی هغه سکول ورده کې دی هغه ته بچو ستر یا نه غړی دویم ما چې اگزام دی کلاس 10 والا یو 9 والا هغه پرایویټ یونیفارم کې دی هغه سب رول نمبر سلیف ور سره وي څکه څه مصالحه شو ته چیتا هغه خپل رول نمبر سلیف ورته کوي نه به ډرایور ته څه ویل شي او نه به هغه بچی ته څه ویل شي.
کورما یو له هغه قبایلي سیمو ده چېرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغه لته چې کله هم نه خوخه پیښه رامنځته شي نو د دواړو فریقینو پر یو بل ورغلیو لارو تګ راتګ ودرېږي. په سیمه کې په 6 ستمبر د شیاګانو او سنیانو ترمنځ د یو بل پر ځمکو مورچې جوړولو په خبره جګړه تر پیلېدلو پس هغلته ټولې تګ راتګ لارې تړل شوې. که څه هم دواړه فریقین پر ډزبندي تر متفقې دلو پس له نهو ورځو روانه جګړه ودرول شوه خو تړل شوې لارې بیا هم خلاصې نه کړې شوې. په سیمه کې هر ورځ کانوایانې بوتللو په ذریعه حکومت د خلکو تګ راتګ ستونزه په عذي بنیادو حل کړې خو د مقبلو کانوایي د برید لاندې تر راتلو پس له 5 ورځو زیات سلسله منقطع شوې. په پړاچنار کې د تاجرانو اتحادی یو مشر نذیر احمد پر 14 اکتوبر ویلي د سیمې لارې پر بندېدلو نه یوازې مریضانو ته تکلیف دی بلکې هغلته د پټرول خوراک څکاک دوایانې او د ژوند نور سیزونو کلت راغلی
او مته ځدل تا دی وړو دی غړیو دی چینې پټراول ریزرو مته کمای راغلی دی او دا روډ نور دا ته خو ټیک دی کومي هر څه خبري یا بکیږي خو دا روډ خدای دی ریاست ذمہ داری دی او کور دی دا روډ مطلب اس باندې وزیر دا پر زور مطالبه کوم حکومت نه صدای تو روډی تو ذمہ دی.
بلخوا په دغه غړا د ضلع انتظامی مشر ډیپټی کمشنر جاوید الله مسعود مشال رډیو ته خپل دریز لا ورکولو ډډه کړي او نو د پولیسو مشر ډی پی او احمد شاه سره خبرې کړي. البته په برکورما کې د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله مشال لوډیو ته پر 14 اکتوبر ویلي د سیمې حالات لا هم کړکېچن دي او دا ورته ممکن نه ده چې لارې کلو کړي. چارواکي ویلي په پړاچنار کې د چهارشنبه پر ورځ د حکومت له ځایي مشرانو سره د علاقې په صورتحال او راپورته شوې شخړې ته د حل لټولو لپاره کونډه شوې ده. چارواکي دا هم ویلي په سیمه کې پر مسافرو د شبې پیښې په تړاو تر اوسه له شینګک کونج الیزو نستیکوټ او مالیخېلو تر اویو زیات مشکوک کسان نیول شوي. د پولیسو چارواکي وایي غواړي چې زر تر زره د پیښې اصل مجرمان په گرفت کې راولي او زیاتوي کله چې دا کار وکړي نو د لارو خلاصولو معامله به د حل لارو مومي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
اوردونکو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. هلته زموږ د همکارانو ځانګړي راپورونه ویډیوګانې هم کتلی شئ. د سره د روانې خبرونې نیمایت رسیدلی و. راځئ چې د دې وخت خبرونه. د تیرا راجګل کمیټه او وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور ترمنز له مذاکراتو وروسته کمیټه احتجاجي پرلت پایتا رسولې ده. د مذاکراتو وروسته د راجګل اوسیدونکو پرون خپل او یو ورځنی پرلت ختم کړ او د تورخم لارې د هر ډول تګ را تګ لپاره پرانسته ده. د پاکستان د بارنو چور وزیر اسحاق ډار د هند د بارنو چور وزیر اس جی شنکر سره لیدلې. د لیدنه پرون د شنګای سازمان د غونډې وروسته په اسلام آباد کې شوې ده. د بخن نړیوال سازمان یا امنیسټی انټرنیشنل ویلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیټه به نن او سبا په جنیوا کې په پاکستان کې د بشري حقوقو د ریکارډ جایزه اخلي. دغه ادارې پرون پر خپل ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې دوی دغه کتنه د ولسی او سیاسي حقوقو د نړیوالې لوازنامې لاندې کوي چې پاکستان هم یو غړی دی. د خیبر پختونخوا اسمبلی لخوا جوړ شوې ځانګړې کمیټې په اسلام آباد کې پر پختونخوا هاوس د پولیسو او رینجر ځواک عملیات یو مجرمانه اقدام بللی دی. د کمیټې مشر منیر احمد لغمانی د اکتوبر په 14 په دغه اړه د اسمبلی په غونډه کې خپل راپور وړاندې کړی دی. او اسرائیلو نن په شام کې د حزب الله ډلې یو ځای په نښه کړی دی. د شام د سرکاري رسنیو له مخې په لازقیه خار د اسرائیلو په حمله کې دوه ولسی تنان جوبل شوي دي. لازقیه د ولسمشر بشر الاسد یو مضبوط مرکز ګڼل کیږي. بلخوا اسرائیلي فوج هم لا دغه برید په اړه څه نه دی ویلي. اوردونکو دا د دې وخت مهم خبرونه اوس راځو. یو شمیر سیمه ایز او نړیوالو چارو ته د ایران او افغانستان په سرحد باندې د سلګونو افغانانو د وجلو لیدا وروستو یو شمیر بهرنیو او کورنیو د پیښې د پاکو ساپو پلټنو غوښتنه کړې ده. ایرانی چارواکي دا راپورونه ردوي چې د ساروان سیمې ته سیرمه د دې ځواکونو پر افغان کډوالو ډزې کړې دي. خو طالبانو ویلي دي چې د پیښې څېړنه روانه ده او کله چې موضوع روښانه شي بیا به په دې برخه کې خپل پریکړه اعلان کړي. په سیمه کې د بلوچ ایرانیانو یو مدني فعال ازادې ریډیو ته ویلي دي چې ایرانی ځواکونو ډزې کړې دي. جزئیات په دغه راپور کې.
په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د سراوان پولی ته څیرمه د ایراني سرحدي ځواکونو له لوري د افغان کډوالو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونو ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه او په دې برخه کې د شفافو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. یو شمېر افغان مدني فعالانو هم د دې پیښې ته تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. له دې ډلې په تبعید کې د آزادګان پرم د غورځنګ مشر نسرین حمیدی په یو بیان کې چې په خواله رسنیو کې خپور کړی دی او له آزادي راډیو سره یې شریک کړی دی وایي.
از سازمان ملل متحد، از شورای امنیت سازمان ملل متحد،
لملګرو ملتونه او له امنیت شورا غواړو چې سمدستي د بېګناه کسانو د شهادت لپاره د ارزونو یو کمیټه جوړ کړي چې تحقیقات وکړي، د دې عمل له عاملانو پوښتنه وکړي او محکمې ته دې حاضر کړي.
د حال وش په نوم د بشري حقونو یو ایراني بنسټ د دوشنبه پروس خبر ورکړ چې د یکشنبه په شپه شاوخوا 300 افغانانو غوښتل د ایران د سیستان بلوچستان ولایت لالارې ایران ته داخل شي. د دغه ولایت په کلګان سراوان سیمه کې ایراني سرحدي ځواکونو ډزې پرې کړې دي. د دې بنسټ په راپور کې د دوه عیني شاهدانو په وینا راغلي چې له پیښې څخه د شپېتو او اویا کسانو ترمنځ ژوندي وتلي، نور یا مړه شوي یا ټپیان شوي دي. دې پیښې پراخ غبرګونونه پارولي دي. له دې ډلې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دي چې ایران د فلسطین او لبنان د مسلمانانو د دفاع لپاره ژغ اوچتوي خو د افغانستان مسلمانان وژني. پرون د دې پیښې د راپورونو له خپرېدو وروسته په جنوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو کلنۍ غونډه وه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه وویل چې دا له خواشینۍ ډکه پیښه هلته مطرح شوه. نوموړي زیاته کړه، په ټوله نړۍ کې د افغانستان د کډوالو د چارو خم باید وخوړل شي، ځکه چې د کډوالو پر ضد په ټوله نړۍ کې خبرونه، اعتراضونه او مخالفتونه زیات شوي دي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ویلي دي چې دا د ایران حق دی چې د غیر قانوني کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره قانوني چلند وکړي. خو نوموړي وویل چې له معتبرو سرچینو سره تر اړیکو وروسته دا څرګنده شوې ده چې له سراوان سره د یکشنبې د پیښې راپورونه سم نه دي. د ایران په سیستان او بلوچستان کې د ایران د سرحدي ځواکونو قمندان رضا شجاعي هم دا راپورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافاتو ته د لمنې وهلو لپاره خپره شوې دي. خو د همدې ولایت یو بلوچ فعال موین ارجمند ازادي راډیو ته وویل چې ایراني ځواکونو ډزې کړي دي. دی وایي د ماین له چاودنې وروسته پوځیانو د هغو افغانانو په لور ډزې وکړې چې غوښتل یې د ایران خاورې ته داخل شي. تر اوسه معلومه نه ده چې په دې پیښه کې په دقیق ډول څه شمېر کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي، خو کومې ویډیوګانې چې تر اوسه په خواله رسنیو کې خپرې شوي دي د تلفاتو کچه پکې زیاته ښکاري. البته د دې ویډیوګانو کره والی تر دې دمه ثابت شوی نه دی.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه. اسلام آباد ته د سفر پر مهال د چین وزیر اعظم لی چیانګ د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او وزیر اعظم شهباز شریف سره په ملاقاتونو کې د چینایي وګړو د امنیت په اړه اندېښنې ښودلې دي او دغې د خوندي ساتلو لپاره د لا نورو ګامونو اخستو غوښتنه کړې ده. د پاکستان حکومت وایي همداسې کوي او د فوج دوه ډیویژنونه چې 1500 پوځیان لري د چینایي پروژو او وګړو د امنیت لپاره ځانګړي کړي دي. خو بیا هم د وسلوالو هغه بریدونه نه دي ودرېدلې چې په دې وروستیو کې په دقیق ډول چینایان پنهه کړي دي. تر شا علتونه څه دي؟ تفصیل د بشیر ګواخ پر راپور کې.
د چین حکومت یو ځل بیا پر پاکستان غږ کړی چې چینایي وګړو ته سمدستي او مؤثره امنیت برابر کړي ترڅو هغوی رواني اقتصادي پروژې په ښه توګه بشپړې کړي شي. بیجینګ دا غوښتنه د اکتوبر په 15مه د چینایي وزیر اعظم لی چیانګ او پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداری تر ملاقات وروسته په یو خبر پاڼه کې کړې ده. په ځواب کې د پاکستان حکومت په یو بیان کې ټینګار وکړ چې د چینایي پروژو او وګړو امنیت په اړه راولاړو شو اندېښنو ختمولو لپاره به تدابیر زیاتوي. په پاکستان کې د چین د پروژو لویه برخه په بلوچستان او په تیره بیا په ګوادر کې ده. له پاکستانه د ازادۍ لپاره جنگیدونکي وسلوالې ډلې دا پروژې د بلوچستانو د وسایلو وړونکي بولي، نو ځکه پرې بریدونه کوي. دغو وسلوالو سره د مقابلې او چینایي وګړو د خوندیتوب لپاره د پوز د ځانګړي ځواک په ګمارلو سربېره د پاکستان حکومت د روان 2023 کال په سپتمبر کې اعلان وکړ چې پولیس به د خاصې روزنې لپاره چین ته لیږي. د وزارت د ویب سایټ تر مخه په ټولو صوبو کې هم د چینایانو امنیت لپاره په زرګونو پولیس جلا شوي او د هغوی خوندیتوب لپاره ځانګړې روزنه ورکړل شوې ده. خو پر دې سربېره هم په روسیو کې بلتون پالې بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی پر چینایي وګړو بریدونه زیات او د پخوا په نسبت کره کړي دي. د دې ډلې وروستی ځانمرګ برید د اکتوبر په 4مه و چې په کراچۍ کې د جنا هوایي ډګر سره د چینایانو پر ګاډو وکړ. دوه چینایي انجینران یې وژل، یو چینایي او اته پاکستانیان یې ژوبل کړل. د پاکستان حکومت منلی چې په هدفي ډول وژل شوي هغه چینایان ډېر مهم خلک وو. په اسلام آباد کې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر عبدالله خان چې د چین پر پانګونې څېړنې کړې دي وایي دا وخت لویه ستونزه وسلوالو ته د مهمو استخباراتي معلوماتو رسیدل دي. هغه زیاته کړه چې پوز د چینایانو امنیت لپاره دوه ډیویژنونه بیل کړي چې 1500 پوځیان کیږي، خو بیا هم حمله نه دی ودرېدلی.
ناکامي دا ده چې د دومرو ډیرو امنیتي تدابیرو باوجود پاکستان نشي کولای چې د ګرځندونکو چینایانو امنیت وساتي. دا هم د تشویش وړ ده چې وسلوالو ته د چینایانو په اړه کره معلومات څنګه او ولې رسېږي. دا نه سم ویلای چې وسلوالې ډلې په امنیتي ادارو کې خپل خلک لري، خو پر دې غور پکار دی چې د حساسو معلوماتو وتلو مخنیوی څنګه وسی. زما په نظر پاکستان باید د ډرون الوتکو نورو جدیدو لارو د ګرځېدونکو چینایانو امنیت وساتي. اوس په دې هم خبرې روانې دي چې د دواړو ملکونو ترمنځ امنیتي همکاري زیاته شي.
البته عبدالله خان ته نه ښکاري چې دا حمله به چینایان د پروژو له بشپړولو منع کړل شي، ځکه چې دا غو په وینا دا پنګونه دومره ډیره ده چې په شا تک ترې ممکن نه ده. بیجینګ د چین پاکستان اقتصادي راهداري یا سی پیک پروژې کې 4.5 ارب ډالره پانګونه کړې ده، خو پر چینایانو تر نږدې هر حملې وروسته یا د چین انجینران پاکستان پریدي او یا هم ورته حکومت ځینو سیمو ته د سفر نه کولو وایي. د اندېښنو کچه له دې هم معلومیږي چې د اکتوبر په 14مه د پاکستان او چین وزیر اعظمانو د ګوادر نړیوال هوایي ډګر پرانیستا د بلوچستان پر ځای په اسلام آباد کې وکړه. پا
په چین کې څېړونکو او د دغه هیواد نړیوالو پانګو ته ورپېښو امنیتي چیلنجونو په اړه د ګڼو لیکونو لیکوال جلال بازوان وایي چې نوي پانګوال ډېر امنیتي خطرونه په ځان نه مني. د هغه په وینا له همدې وجې او د پاکستان سیاسي او امنیتي بې ثباتي د چینایي پروژو راتلونکی له بې یقینۍ سره مخ کوي.
دغه پیښې په افریقا کې وشوې چې هلته کله حالات خراب شو نو بیا ډېرو خلکو لکه په سون په لسګونو میلیونونه ډالر دقه کړي او بیا د امنیتي ستونزو په وخت کې مشکله ده چې ته خپلې پیسې وباسي. او پاکستان اوس پر دغسې یو حالت کې ځای لري، قرار لري چې د چینایانو دپاره پاکستان یو د پانګونې دپاره یو ښه دغه نه لري، فرصت نه ده.
پر دې هر څه سربیره د پاکستان او چین وزیر اعظمانو د اکتوبر په 14 د تجارت، تعلیم، کلتور، اقتصاد او ټکنالوژي په برخه کې د لسو لویو پروژو د پیل لپاره لوزنامې لاسلیک کړي. په دې موخه دواړو غړو په شریکه اعلامیه کې ویل چې د یو بل سره به په بیلابیلو برخو کې دوه اړخیزه همکاري پراخوي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو دغه اردوونکو د اکتوبر 14 په نړۍ کې د غربت د ختمولو نړیواله ورځ ته ځانګړې شوې ده. د دې ورځې لمانځلو مرام په نړۍ کې هغه خلکو ته چې په غربت کې ژوند تیروي لپاره په ګامونو اخستو ټینګار کول دي. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په پاکستان او په تیره په پښتون میشتو سیمو کې ډیر خلک خوراک، تعلیم، صحت، روزګار او نورو بنیادی سہولتونو ته لاسرسی نه لري. زموږ همکار مدیحا میرزاده په دې راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې ده چې په پښتون میشتو سیمو کې د خلکو د فقر او غربت څه حال ده.
مالدارو خلکو بچی چې کم دی هغه په پرایویټ سکولونو کې سبقونه وایي. په ګراډو کې زموږ بچی چې کم دی نو 3-4 کیلومتره مزل پیاده کوي، سرکاري سکولونو ته راځي، بوټان ته غواړي، په چپلو کې ځي، غربت د لاسه.
دا غږ د مردان د قسیم خان دی چې یو رکشا ډرایور دی. هغه د اکتوبر په 14 مشال ریډیو ته ویل په موجوده ګرانی کې ورته ژوند کول ډیر مشکل دی او غیر چاپیره غربت ورځ تر بل زیاتیږي. نوموړي دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د اکتوبر 14 په نړۍ کې د غربت د خاتمې نړیواله ورځ منزل کیږي. روان کال دا ورځ د دې سرحد لاندې منزل کیږي چې د عادلانه، سوله ییزو او ټول شمولو ټولنو لپاره باید څنګه کار وکړل شي. په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو انساني حقوقو لپاره کار کوونکی عمران ټکر مشال ریډیو ته ویل په پاکستان کې په تیرو کلونو کې د غربت کچه د کمیدو پر ځای زیاته شوې ده چې تر شا یو شمېر وجوهات دي. نوموړي ویل سیاسي عدم استحکام، ترهګري، قدرتي آفتونه هغه څو مهم عوامل دي چې له کبله پاکستان په اقتصادي توګه ډېر متاثره شوی او ورسره ګراني زیاتېدو غربت کې اضافه کړې ده.
دا سیمه چې دا نو دا ترخګري شکار شوې ده، ورسره ورسره دا سیمه د مختلفو وختونو کې مختلف قدرتي آفاتو شکار شوې هم ده. په خیبر پختونخوا کې 500,000 هغه ماشومان چې سکول ته د تللو په عمر کې دي او سکول ته نه ځي، کارخانې په کار، د انفراستراکچر ډیولپمنټ په کار دي، نو هغه هم په دې تیرو کلونو کې ډېر کم شوي دي. دلته کې سیاسي عدم استحکام هم راغلی دی، نو د هغې په وجه باندې معاشي پالیسۍ چې دي نو هغه متاثره شوي دي. نو دغه وجه ده چې مونږ د غربت چې کوم لکیره ده نو هغې نه لاندې راځو او بره نه ځو.
نړیوال بینک تر روان کال د اکتوبر په 14 په یو تازه رپورټ کې ویل چې په روان مالی کال کې د پاکستان اقتصاد 2.5% وده کړې ده چې د تیر مالی کال معاشي بحران ته په کتو یو خوشاینده خبره ده. خو نړیوال بینک وایي دا په هیواد کې د غربت کچې د راټیټولو لپاره کافي وده نه ده. په رپورټ کې ویل شوي چې په پاکستان کې په 2024 کال کې د غربت سطح د تیر کال د 0.2% نه 0.5% ته سیوا شوې ده. په چرسده کې د کارګرو ښځو د حقونو لپاره کار کوونکی او ټولنیزې فعالې تاجمینې مشال ریډیو ته ویل د تعلیم باوجود ډېر خلک بے روزګاره دي چې د غربت د زیاتېدو یوه مهمه وجه هم دغه ده.
نو غربت خو چې څومره کیږي نو سیوا کیږي، ځکه چې یو خو د هنر کمی دی، بل د تعلیم کمی دی. تعلیم کمی اوس هغه سینې شته، مخکې په تعلیم د خلکو دومره نو نوکرۍ بڼېرې زیاتې وي. اوس که تعلیم شته، هر مور پلار خپل باندې نهره تېره کېږي، بچي باندې سبق وي، خو نوکرۍ وته نه ملاوېږي. او د غربت خو انتخاب کم خلک دی او مجبور دی او سپید پوش دی چې هغه چاته ویلې نشي چې کوم کار د خوراک د پاره سره ترک نه لګي دونه تشتنه چې موږ ماشومان ته پاکو کو یا غټ ته پوښکو.
د پاکستان انسټیټیوټ اف ډیولپمنټ اکنامکس په نوم د ادارې د مې میاشتې رپورټ کې ویل شوی چې په پاکستان کې د غربت سطح په تیرو 500 کالو کې زیاته شوې ده. د ادارې د شمیرو تر مخه په څلورو واړو صوبو کې تر ټولو زیات غربت په بلوچستان کې او ورپسې په دویم نمبر په خیبر پختونخوا کې دی. رپورټ ښایي چې په کلیوالو سیمو کې د ښاري سیمو په پرتلا د غربت کچه لوړه ده، یعنی په کلیوالو سیمو کې 50% او په ښاري سیمو کې 19% ثبت شوې ده. د باجوړ د چارمنګ اوسیدونکي یو ځوان ګوهر علي دوهران مشال ریډیو ته ویل قبایلي سیمو کې غربت تر نورو سیمو ډېر زیات دی. نوموړي ویل چې هلته اوسیدونکو ته یو شمېر مشکلات دي او غیر آسوده دي.
دلته خو په باجوړ کې او بیا چې کمی خصوصي د قبایلي علاقې دي دلته ډېر غربت دی، او دلته چې کوم ان ځوانان دي هغه اکثره د نورو ملکونو ته د مزدورو دپاره ځي، او چې کوم تعلیمونه حاصل کړي غربت دی چې یو ځوان وي هغه په حتی 1500 روپۍ نی ورځ د هغه معاش یو بیا هم هغه کار کوي. کوم د غریب خل دي دا بالکل ان په خوراک پسې حیران دی ایران پاتې دي، ځکه چې کوچل د هغوی بازار ته لاړ شي او د وړو یو تروړې ته پوس وکړي نو هغه د دوی د وس نه بهر وي. نو لکه ډېره ګراني ده، بیا چې کله بیمار شي نو دلته دا کم سرکاري روغتیایي مرکزونه دي، دلته هم داسې سهولتونه نشته. دلته د جون سکولونو ډېرې مسایل دي، دلته میډل او های سکول نه لري.
دا چې د خیبر پختونخوا حکومت د غربت د خاتمې لپاره څه کوي، دا پوښتنه مو د مسلم لیگ نون ګوند د اسمبلی لغړی صوبیا شاهد نه وکړه. هغې مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د ولس د ستونزو د هواري سي اجنډا یا پلان نه لري.
خبره ده چلو چلو اسلام آباد چلو 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 لاہور چلو بلا خوصا داسی خاص ایجنڈا نشتا چھے راغلی ہے اور پاپی باندی کار رواری دلتا خوصا داسی اس خاص پروجیکٹ سے نشتا چھے سسٹم دے اور سسٹم دے روان دے پاپی باندی نشتا تا سو کر دے لاسٹ یوم یاشنا اسمبلی سیشن ہوم چکم دے صرف دے ادارو خلاف ہو دے دکری رونو باندے وہ ایون کی پا اسمبلی کی بمونگا سخبر آواز چھتاول اگا ہم پکے
خود. خیبر پختونخوا حکومت ویان محمد علی سیف مشال ریډیو ته ویل حکومت ته ولس ته ژوند معیار ښه کولو او غربت ته ختمولو لپاره په هر اړخیز ډول ګامونه اخلي.
لکه د روزګار مواقع ټولو کې اول نه دي، روزګار او سکل بیسډ ایجوکیشن کار په پاره باندې سلسله کې زموږه وفاقي یو اداره ده ټیفټا سره یو ځای لګیا یو. موږ خپل ځوانان میل فیمیل دواړه هغوی ته د مختلفو شعبو دپاره تربیت دپاره حوصله کړي دي او دا ټریننګ شروع دي. هغې کې آی ټی سکلز دي، دا میکینیکل ټیکنیکل او الیکټریکل. موږ نرسز ته ټریننګ ورکوو چیسټر یونیورسٹی کریکولم مطابق. ځوانانو ته کوم چې روزګار ځان لګوي هغوی ته په ډېر کم انټرسټ ریټ باندې لونز ورکوو. خلک د غربت په وجه بیا خپل علاج نه شي کولی. زموږ order a check on flagship some scheme de, that is a health card aremat ke mang khalko da ilaaj sahulat par ko
کارپوهان وای د هیواد د غربت د کچې اندازه هلته د تعلیم صحت د ژوند معیار او ورسره تړلې نورو عواملو څخه لګي. نړیوال بانک او نورو ادارو ویلي چې په پاکستان کې د غربت تکمیل لپاره د اصلاحاتو عملی کولو ته ضرورت دی.
دا مشال رادیو ده.
د خیبر پختونخوا اسمبلی د اسلام آباد په پختونخوا هاوس کې د پولیسو د چاپو په اړه چې کوم کمیټه جوړه کړې وه هغې پرون خپل راپور اسمبلی ته وړاندې کړی دی. کمیټه پر پختونخوا هاوس د اسلام آباد پولیسو او رینجرز واکونو چاپا یو مجرمانه اقدام ګرځولی دی او د پختونخوا هاوس سکتر ته خط لیکلی دی چې پکې د ذمہوارو کسانو ضد قانوني کاروایی وکړي. د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوالانو په وینا د اکتوبر په 15 په اسلام آباد کې د احتجاجي مظاهرې وروسته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او د تحریک انصاف د نورو سیاستوالانو د نیولو لپاره پولیسو او رینجرز واکونو په پختونخوا هاوس چاپا وهلې وه. تفصیل د غلام غوث په راپور کې اورو.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د حزبي اختلاف او حکومت په غړو مشتمل خصوصي پلټونکو کمیټې په 15 اکتوبر په پختونخوا هاوس اسلام آباد د پولیسو او رینجرز ځواک کاروایی یو مجرمانه کاروایی بللې ده او په دغه لړ کې د صوبې د واک لاندې په کارکونکو انتظامی افسرانو هم نیوکې کړې دي چې تر اوسه یې د دغه عملیاتو په ضد د راپور یعنی اف آی آر د ثبت کولو هڅه ولې نه ده کړې. د صوبایي اسمبلۍ په غړو مشتمل د کمیټې غونډه د اکتوبر په 15مه شوې وه او د اکتوبر په 14مه په دغه اړه معلومات د اسمبلۍ غونډې ته وړاندې کړی شو. د اسمبلۍ د غونډې وروسته په دغه اړه د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدي مشال ریډیو ته وویل
او دو کوم رپورٹ پیش کر نو چونکہ دیکھی دی مو خپل ڈپارٹمنٹ سی دی خاص طور باندې شدا کے پی ہاؤس دی کم ڈپارٹمنٹ کے وہ سپرویژن کے وہ نو اغو باندې سخت اعتراض و شوش ہے اغو تا حال سے ایکشن نہ داخست ہے چدو باقاعدہ ایف آئی آر کڑی ہوئے کما حملہ شوی دا کم بیزتی شوی دا کم دے آفیسرز بیزتی شوی دا کم دے پولیٹیکل فیگرز یا دی چیف ایگزیکٹیو آف دا پروینس یا ال تکم توڑ پوڑ شوی دا خلق زخمیان شوی دی گاڑی مت شوی دی سرکاری گاڑی مت شوی دی نو دی دی ٹول نقصاناتو باند چکم ایکشن اخستن ہے وہ اغا اغو نہ داخست ہے.
یاد دیوی چی دا اکتوبر پا پنزمہ په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د احتجاج وروسته د یاد غوند د سیاستوالو په وینا د پښتونخوا د اعلی وزیر علي امین ګنداپور او د تحریک انصاف د نورو سیاستوالو د نیولو لپاره د اسلام آباد پولیسو او رینجرز په پلازمینه اسلام آباد کې د پښتونخوا د حکومت د واک لاندې په ودانۍ یعنی پښتونخوا هاوس چاپه وهلی وه. د اکتوبر په 14مه د پښتونخوا په اسمبلی کې د حزبي اختلاف غړي احمد کونډي هم د دغه عملیاتو غندنه وکړه خو هغه د صوبې د حکومت د واک لاندې په کارکونکو سرکاري افسرانو هم ځینې نیوکې وکړې او هغه وویل چې دغه پیښه د اکتوبر په 15مه نیټه رامنځته شوې وه او د اکتوبر په 15مه د خصوصي کمیټې د غونډې پورې په دغه لړ کې هیڅ رقم اف آی آر نه دی درج شوی.
ایک ایف آئی آر لانچ کرنی چاہیے وہاں پہ چارج کرنا چاہیے ہمیں جن لوگوں نے وہاں پہ ریٹ کیا ہے.
د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی بیا په صوبائی حکومت نیوکی وکړې او وی ویل چې صوبائی حکومت دی انتظامی افسران د ولسی حکومت د واک لاندې راولي
اپنے چیف منسٹر کی سیفٹی کو انشور نہیں کر سکتے تو ہم یہ کیسے کلیم کریں گے کہ ہم اپنے صوبے کی عوام کی سیفٹی اینڈ سیکورٹی کر سکیں گے.
د اسمبلی په غړو مشتمل خصوصي پلټونکو کمیټې د اکتوبر په 15مه په پښتونخوا هاوس کې د پولیسو او رینجرز ځواک عملیات یو مجرمانه فعل ګرځولې او په دغه لړ کې د اسمبلی لخوا د صوبایي حکومت لاندې کارکونکو په پښتونخوا هاوس مامور سیکرټري ته د کاروایي شروع کولو لپاره یو خط هم لیکلی دی.
تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
اوردونکو سرزو سنتا چرته چې حکومت مذہب د سپکاوی په مقدمه کې تورن ډاکټر د پولیسو په وجنا د عدالتي کمیشن جوړولو پریکړه کړې ده. د دې صوبې د کورونو چارو وزیر د اکتوبر په 14مه سند های کورټ ته خط استولې او ورسخه د ډاکټر شاهنواز د وجنې په اړه د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده. دا تر هغې وروسته ده چې د کراچۍ ترڅنګ د سند په نورو ښارونو کې د ډاکټر شاهنواز د وجنې پر ضد پراخ کچا مظاهره شوې دي. د نیاز علی پراپور
د سن حکومت ویاندی سادیا جاوید د اکتوبر په 14مه په دی اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت یې پر انصاف باور لري او دوی غواړي چې د ډاکټر شاهنواز کورنۍ ته انصاف ورکړي شي ځکه یې د عدالتي کمیشن جوړولو پریکړه کړې ده.
صاف او شفاف انکوائری ہو
چرنی پلٹنی اوشی سکھ پلوانی ہم راضی شی او ٹولنا ہم راضی وی مدنی ٹولنا ہم مطمئن شی د سن حکومت د لومړی ورځینا د هغه کورنۍ سره ولاړ دی ایف آئی آر درج شوی دی. د دې څخه بالکل انکار نشتا چې ماورای عدالت وجنه شوی ده. خود عدالتی کمیشن سره به هر څه په ډاګه شي او د دې پیښي حقایق به په وړاندې راشي.
حقایق سبکه سامنے کھل کر سامنے آئیں گے.
سادیا جاوید زیاده کړي حکومت د پیخي رستو د ډاکټر شاهنواز کورنۍ ته مکمل تحفظ ورکړی دی او هغه پولیسو پر ضد ګامونه اخیستي دي چې د ډاکټر شاهنواز په وجنه کې ککړ دي. د امیرپور خاص پولیسو د مذهب د سپکاوی په مقدمه کې تورن ډاکټر شانواز د ستمبر په 13مه د شپې د پولیسو سره پنخته کې د وجلو دا وکړی و. په نوموړي تور او چې په فیسبوک کې د مذهب د سپکاوی مواد خپاره کړی دي. د عمرکوټ پولیسو د سپتمبر په 13مه د زئی جماعت امام په مدیت کې د ډاکټر شانواز په ضد د مذهب د سپکاوی مقدمه درج کړی و. خو ډاکټر شانواز په ځان لګیدلی تورونه په یو ویډیو بیان کې رد کړی و. بلخوا پسند کې د ډاکټر شانواز د وجنې په ضد وخت په وخت احتجاجونو را جوړون کی فعاله سندو نواز گانگرو د اکتوبر په 14 مشال لیډیو ته ویلي د ډاکټر شانواز د ماورای عدالت وجنی شاوخوا یو میاشت وشوه حکومت پر دی خاموشه وو.
زه فکر کوم چې دا کوم اعلان شوی دی. حکومت د فشار راتلو وروسته دا اعلان کړی دی او زموږ مزاحمت به تر هغې جاری وي تر څو چې د ډاکټر شانواز په وژنه کې ټول ککړ کسان نیولې شوي نه وي او سزاګانې ورته نه وي ورکړل شوي او په عدالتي کمیشن کې باید هغه قاضیان وټاکلی شي چې هغوی سند روادارۍ مارچ او نورو پوهه خلکو څخه هم معلومات واخلي.
نوموړي ویلي چې د ډاکټر شانواز په وجنه کې ککړو کسانو ته سزا ورکولو پورې به خپل مبارزه جاري ساتي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د سند مشر خزر حیات پیوي حکومت د ډاکټر شانواز د وجنې په اړه هر څه مني خو هغه پولیس افسران او ځایي خلک نه گرفتاروي چې په وجنه کې ککړ دي او په مقدمه کې نومول شوي دي.
اور سول سوسائٹی اور لوگوں کے نکلنے کی وجہ سے
دیوائی دا مدنی ٹولنی او دا خلکو دراوتلو لقبل حکومت دا غختنا و منلا او عدالتی کمیشنی جوڑ کرو. منگل نمبئی روزی دا ویل چھر ڈاکٹر شانواز وجنا مور عدالت شوی دا پولیس و افسران پکی ککڑی دی دا ہر سا ثابت شول خو حکومت حقا صحیح ضرور خلق ننسی چھ خلقی را پارولی وو او ککڑ لورپوری پولیس افسران ہم ننسی. دا عدالتی کمیشن جوڑول دا سند مدنی فعالانو لوی گٹ
لوگوں کی فتح ہے.
موڑی پوینا سن کی دا انتہا پسندی پزت با پراتلن کی روزو کی دا کراچی ترسنگ پنور خارون کی پلوے کچہ ہم احتجاجو نکوی. دا ڈاکٹر شانواز دا وجنی رستو دا سن حکومت دا ستمبر پشلما دا امیرپور خاص پولیس یوش میر افسران معطل کڑی وو او دا پیخ دا پلٹنو اعلان کڑی وو. دا پولیسو سلور کسیز کمیٹی دا پلٹن رستو دا ستمبر پشپگشتما دا سن صوبے دا کورنو چار وزیر ضیاء الحسن لنجار او دا سن دا پولیسو مشر غلام نبی میمن پا گڈا خبری غنڈا کی اومنل چې دا مذہب دا سپکاوی پا مقدمہ کی تورن ڈاکٹر شانواز پولیسو په یو جالی مقابله کې وجلی دی. د سند حکومت په اعلان بیا د ډاکټر شانواز کورنۍ په مدیت کې د میرپور خاص پولیسو د هغه وخت ڈی آئی جی جاوید جسکانی، ایس ایس پی کیپٹن ریٹائر اسد علی چودھری، د عمرکوټ پخوانی ایس ایس پی آصف رضا بلوچ په ګډون د 45 نومول شوو کسانو په ضد مقدمه درج کړی شوی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو دا.
د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان د افغانستان د پکتیا ولایت په ځینو ولسوالیو کې یو شمېر بېوزل خلکو ته وړې شنې خونې یا گرین هاوسونه جوړ کړي دي. د سیمې خلک په دې خوشاله دي ځکه چې د پکتیا په مرکز ګردیز او ګڼو ولسوالیو کې د یخې هوا له کبله کروندګر پر خپلو ځمکو شنې ترکارې نشي کرلې. نجیب الله لوخیل تفصیل راکړي.
د پکتیا ولایت په جان خیلو، سید کرام، زرمات او مرکز گردیز کې 1540 بیوزله کورنیو سره د دوی د اړینو اقتصادي اړتیاو د پوره کولو په موخه د وړو شنو خونو جوړولو کار پیل شوی دی. له دې برنامه ګټه اخیستونکي وایي د شنو خونو په فعالیدو سره به د دوی ترکاری یا سبزی له باد او ساړه وساتل شي او تر پخوا به حاصلات هم ډیر شي. د گردیز خار اړوند خټاوی یو اوسیدونکي رفیع الله مشال رادیو ته ویل
ګنه به کارو، بانجان به کارو، بادرنګ به کارو، سیال به کارو، ضرورت زیات وي او فصل زیات وي. کور مصرف خو زیاد خو بیا مثال ډیر مخه نیسی که بوتیګ نور خو وسر کو دغه ته نه ګورو سار شی وکړ ان شاء الله بوته اصل لاس راځي ول یخنه پانا کیږي او بو ورته رسیدي ډیر مشکلات ان شاء الله ویل موږ رفا کوو.
د پکتیا یو بل سیدون کای صاحب ګلم وای کچیر دوی لدی سړو خون خو استفاده وکي نو پیا ورده څو وړو کورانه د ترکاری یو اړتیاوی پوره کولای شي.
که سم خدمت وکړو نو انشاء الله شواغو کورو ته روزي ورکې چې کار هغه زې سپاره جن وکړو او په سې طریقې سره وکړو او وبو یو کو د خدای په توکل سره ډیر سنی به ورسره حل شي.
په پکتیا کې د شنو خونو په ویش کې هغو بزګرانو یا کورنۍ ته لومړیتوب ورکړل شوی چې بېوزله دي. د خټاوي یو بل اوسیدونکی محمد رسول وایي د شنو خونو ترڅنګ باید د کسانو سره د لمریزې برېښنا مرسته هم وشي.
د شنې خونې دغه سده د موږ یو کونډې تیمیانو ته ورکړې ده، څه د سمرسیبل یې ورک شمسیانې باید ورته ولګېږي. دا د ما سره اتمان څه دي، دا یو شی هم نه لري، یو مور ده یو لور ده، نور څه شی به لري؟ دا به په څه شي وکړي؟
د پروژې منتظمین وایي دا نمونوي سړی خونی دي که نتیجه ښه ثابته شي او خلک ورڅخه ګټوره استفاده وکړي نو د دا ډول خونو شمیر به زیات او د سړو خونو د جوړولو بهیر به نورو ولسوالیو ته هم وغځول شي. په سویل ختیځ زون کې د دې پروژې مسؤول یار محمد امین وویل
نو دا یو نمونوي شکل لري، دا د سامپل په شکل خلکو ته توضیح شوی او د دې نتیجه به انشاءالله موږ په راتلونکي کې ګورو. امید چې ادامه ورته ورکړل شي او زیات شي پاینده کې نورو ولسوالیو ته هم امتداد پیدا کړي او ښه نتیجه ولري.
د یادونې وړ ده په پکتیا کې هم د مالدارۍ په خوا کې له پخوا خلک د کرنې او بڼوالۍ په چارو بوخت دي او د همدې حیواني او کرنیزو محصولاتو څخه د خپلو کورنیو لږ او زیات اړتیاوې پوره کوي. کارپوهان په دې نظر دي که چیرې په افغانستان کې د کرنې سیستم د پخواني هغه پر ځای میکانیزه شي نو د بزګرانو د کرنیز پیداوار کچه به لوړه او د خلکو په اقتصادي حالت کې به هم ښه والی راشي.
دا مشال ریډیو ده، که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ اوسئ.